ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه او منی روانه خبرونه کې باوري چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو ډرون بریدونو یو شمیر کسان وژل دي. د دې تر څنګ د پاکستان د اسلام پاله ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضی حسین احمد چې وفات شوی د هغه د جنازې ځای بدل کړل شوی دی. د دې تر څنګ د باختر ستوري خبرونه هم لرو او یو شمیر نور نړیوال او سیمه ییز راپورونه سره هم شته. فاول ورزو ګلایاسته چې خبرونه ته وو.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبي وزستان په ببړ سیمه کې د ډرون په بریدونو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مل شوی پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پیښور کې کیږي او د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په ببل سیمه کې تیر شپه نا وخت امریکایي بې پایلټ الوتکو بریدونو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د امنیتي سرچینو په حواله وای چې ډرون الوتکو د طالبانو په پټنځاینو 12 میزایل توغولی دي. سرچینې وای چې په برید کې اته مشکوک وسلوال وژل شوی. څو ورځې وړاندې په جنوبی وزیرستان کې په ډرون برید کې د طالبانو یو مشر مولا نذیر سره د زینو ملګرو وژل شوی وو. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي ملشبه پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه به نن ماسپخین 3 بجې د پیښور په موټر وی چوک رنگ روډ کې کیږي. سلور اویا کلن قاضي حسین احمد له سمودي رئیس د زړه په ناروغي اخته او تیر خالی په ورځ د زړه د شدید درد لکبله اسلام آباد ته وړل شوی وو او همالته په یو روغتون کې ساور کړه. قاضي حسین احمد د خیبر پختونخوا د نوخار سیمه د کاکا سیب زیارت اوسیدونکو وو او د پاکستان دینی عالم او سیاستوال وو. د تیری ډیر مودې رئیس د جماعت اسلامي ګوند مشر پاتې شوی وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نوموړي په مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړې ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي هر کله چې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته وشي نو په جواب کې فوج پر عام ولس بمباري کوي. د بمباري د دې پیښو پر ځای 13 ورځ د میرانشاه ماچس او خروانی سیمه اوسیدونکو د فوج پر ضد لاریون هم وکړو. د لاریون یو ګډونوال ډاکټر بشیر خان مشال رادیو ته ویل که حکومت واړي نو دوی به ورته وزیرستان پرېږدي.
په معصومې خلکې باندې چیرې یا بمباري داس نه شي. حکومت ته مې سپاوي چې که چېرې دی وایي چې د وزیرستان توس پرېږدی مل وزیرستان دی ته ور پرېږدي دی ته ور مبارک وي. او که نه وي آینده دپاره د دی دا کوشش وکړو چې څه داس واقعیا وي چې معصومې خلکې ته د چا سره چې وسله نه وي په دې خل باندې زیاتای ظلم او د ټېپې او د ټینکي نه دا بند کړو.
دا لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې تیرې نه کوي. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې دا ډیر وخت کرفیو لګول کیږي چې لکبلې د ولس جون زیخت اغیزمن کیږي. په دې اړه د پاکستان فوج سنې دی ویلي. د بلوچستان په بولان سیمه کې نامعلومه وسلوالو بیګا پر یو ریل ګاډي برید کړي چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او له 25 زیات ژوبل شوي دي. د سیمه د لیوی یو چارواکي محمد عزیز د پیخي پاړه مشال لريته ویل د جعفر آباد اکسپرس په نوم د اورګاډي له راولپنډي کوټې ته روان وو چې د بولان د مچ په سیمه کې تر حمله لاندې راغلي. چارواکي وایي د حمله پر وخت د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوي دي خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. پر ریل ګاډي د حمله پړه چانه د منلي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. دینی عالمانو پرون د خوست ولایت له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې ویل که امنیتي ادارې د دوی د ساتنې ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په غونډه کې یو دینی عالم خلیفہ مولوی عبدالرشید ویل ټول دینی عالمانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي.
ټول علماء کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علماء باندې په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت په خپل وسطو په خپل لسه باندې جوړو کو.
دینی عالمانو له لسه غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت په ساتلو کې دي له چارواکو سره مرسته وکړي. اوس نړیوال خبرونه. د شام ولسمشر بشار الاسد به نن ولسته وینا وکړي. د سرکاري رسنو تر مخه اسد به د شام او سیمې په روانو حالاتو خبري وکړي. رسنو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو د لبنان څخه خبریدونکي شام په لبه الله اخبار ورسپانه وای اسد ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو حل لارا وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د اوربند وړاندیز به پکې شامل وي. اسد په داسې حال کې قام ته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق سندو ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د بشار الاسد پر ضد پاسون کې تر شپېتو زر نه زیات کسان وژل شوي دي. د وینزویلا د پارلمان غړو په داسې حال کې د دیوکاس دارو کابلیو بیا د خپل مشر په توګه منتخب کړی چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو شاویز د خپلې څوکۍ سوګند پورته کولو پر سر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د شاویز د کنټرول لاندې پارلمان تایید کړه چې کابلو د واکمن ګوند له لوړو کسانو سره نږدې اړیکې لري به په خپله دنده پاتې شي. کابلو ته د ولسمشر د مرستیال نیکولاس مادورو چې د شاویز خپل ځای ناستې ټاکلې د سیاسي سیال په سترګه کتل کیږي. شاویز په کیوبا کې د کینسر له عملیات وروسته د خپل روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره تر درملنې لاندې دی. اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او هند ترمنځ دریم یو ورځنی کرکټ لوبه په فیروز شاه کوټلا سټیډیم کې روانه ده. هند لومړی ټاس ګټلې او بیټنګ فیصله کړې ده. دا مهال هند لوبډلې په 19 اورونو کې د سلور لوبغاړو په زیان وش پېته منډي جوړ کړی دی. د دې وړاندې پاکستان په سیریز کې دوه لوبې ګټلې دي او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د ګولایا ځنا اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه وو دادی. د جنوبی وزیرستان نه باندې خپنی غووري چې ډرون ریډون سمره مرګ جوړ لاړولې ده. د جمهوریت اسلامي په خوانی مشر او اسلام پال سیاستوال قاضي حسین احمد د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې. هغه आवाज چپ شو چې به ویل
جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا کے کسی طرح سے میں ان کو مجاہدین نہیں کہہ سکتا.
د شمالي وزیرستان رئی ولسوائی پاکستانی پوس خپل او پردی ول نه پیجنی.
حکومت ته میشته سپاوی چې کچره دی وی چې د وزیرستان توس پرېږ دی میله وزیرستان دی ته پرېږ دی ته مبارک وي.
او ونی د خبرونه د باختر ستوري کې بووري اوس په مزار باندې کراشه نو سه لاړی خبرې دراتلو نه راتلو.
دا پښتانه ژوندۍ نل منځي د دوی مشران استادان د دوی لیکوالان د دوی محققین د نړۍ له لارې سترګې پټې کې فصله هغه نه به دوی د منځنه کوي.
دا او یو شمیر نور راپورونه راسره هم شته د مثال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د مودا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. څنګه چې موږ درته د دې خبرونه په پیل کې ویل، جنوبي وزیرستان کې ډرون الوتکو بریدونه کړی دي. همدا اوس را سره خپل همکار د ټلیفون د لارې مرګر شوی دی. ستړی مشي، په خیر راغی.
اجازه مننه
سلاب صاحب، که دارا ته وای چې دغه ډرون بریدونه څه وخت شوی دی او په دې کې څومره مرګ جوړ لرامسته شوی؟
بیا بعض امریکایي جازونو د شپې په یوه نیمه بجه باندې د سویلي وزیرستان په ډېره لرې پرته سیمه او کال په سیمه ببرک شي بریدونه کړي دي او په داسې ټول نه تنه کسان وژل شوي دي. د قطبی وزیرستان میرلینا زئی قبایلیون او طالبان زرایی او د دې سره د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې ځای نه د طالبانو د مړي سمبالولو دپاره نه تابوتونه ببر ته استول شوي دي او د دې سره سره دغه برید شه د طالبانو درې سندغولي په نقشه شوي دي او امریکایي جزونه ور باندې لس توغندي ورولي دي. په داسې دا د دې خبرې پخلای هر شوی دی چې د کاري حسین په نوم باندې یو پېژندلی پنجپای طالبانو کمانډر دی، د هغه سندغولی غویشتلی شوی دی. نو په دې اطلاعاتو په مطابق دابری دونش پنجابی مسعود او ځن نور طالبان په نقشا شوی او ژلی شوی
سیلاب سیب قدرته سیلاب سیب قدرته وای تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تابوتونه یا قالبونه لګلې شوې دي د شمالي وزیرستان د میرلی سیمینا او ډرون بریدونه په جنوبی وزیرستان کې شوې دي.
بالکل داغه د قطب طرف ته د سولی وزیرستان هغه سیمه دا چې د سولی وزیرستان لارې ور ډېرې کالته اوکوپا دي او داغه سولی د قطبی وزیرستان د مرلی د سیمې سره لګېدلې ده او داغه ځینه دا سیمه ته پاک را تاک کېږي او دا سیمه ته د نورو لارو نه تاک را تاک نشي نو د ځکه چې کوم دي د دوی تابوتونه د هغه ځای نه دوی ته راستولې شوي دي.
ډېره ډېره مننه آباد او خوشحاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو اورئ زموږ د همکار زموږ د خبریال د خلینا چې په جنوبی وزیرستان کې ببړ سیمه کې چې د بابا زیارت سیمه سره هم نږدې ده دغلته کې ډرون الوتکو بیگانه وخت بریدونه کړی دي او زموږ د خبریال د وینا تر مخه چې هغه د ځینی استخباراتي چارواکو د خلې وای چې نه وسلوال دغلته وجل شوې دي په دې کې د ځینو پنجابي طالبانو او د محسود طالبانو د مهم غړو خبره هم کیږي خو د دې تر دا محل د دې لا پخلی نه دې شوې ده. تاسو پر روانو خبرونو کو تاسو مشال ریډیو تناسي نو پر روانو خبرونو کې به تاسو ته معلومات د دې تر په دې اړه باندې وشي. اوس ورته د دې خبرونه بل یو راپور ته د پاکستان د جمعیت اسلامي په خواني امیر قاضي حسین احمد د زړه د ناروغۍ له کبله مړ شوې ده. د نوموړي جنازه نن 3 بجې د پېښور په کنینګم یا جنا پارک کې ده خو اوس د غزي بدل شوې ده. اوس په پرنګ روډ باندې یو ځای کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نریات مساخیل راکړي.
قاضی حسین احمد د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې پیدا شوی وو. ابتدایي زده کړې د خپل پلار تر لاسه کړې او وروسته یې اسلامي کالج نسوار لسم او پېښور پوهنتون نه جغرافیه کې ایم ایس سی وکړه. د کالج د ورځنۍ سیاست کې برخه اخستل شروع کړ او د اسلامي جمعیت تلوا ممبر جوړ شو. قاضی حسین احمد د سمودی د پارا جانزیب کالج سوات کې لیکچرر هم پاتې شوی وو خو د کاروباري او سیاسي هلو ځلو په وجه دغه نوکری پرېښوه. نوموړی په اول ځل په کال 1915 کې د شپږو کالو لپاره د سینټ غړی وټاکل شو. دغه رنگ په کال 2009 کې په دویم ځل هم د سینټ غړی منتخب شو خو د حکومتي پالیسو په ضد یې د احتجاج په توګه د دغه چوکۍ نه استعفا ورکړه. قاضی حسین احمد په کال 1908 کې د جماعت اسلامي امیر وټاکل شو او دغه رنگ پر لپسې سلور ځله په دغه چوکۍ پاتې شو. نوموړی د 2002 نه تر 2008 پورې د متحده مجلس عمل صدر هم پاتې شوی وو. قاضی حسین احمد با د افغانستان جنگ ته جهاد ویلو او دغه رنگ یې پاکستان کې کیدونکو حمله ناجایزه او حرام بللې. د وینا وا
افغانستان کی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اقوام عالم کا فرض ہے، خود مسلمان ممالک کا فرض ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچے.
دو افغانستان جنگ د خدای د پاره دے، د اسلامی نړۍ او مسلمان ملکونو فرض دے چې حل تزان ورسوي. هغوی بے وزل دی، مجبور دی د خپل حق د پاره د کافرو خلاف جنگیږي او کم خلک چې پاکستان کې چاودنی کوي، خلک وجنی، بے گناہ خلکو باندې حمله کوي، دا کد طالبانو په نوم وی یا بل نوم، زکل هم دوی تا مجاهدین نشم ویلے.
جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا کے کسی طرح سے میں ان کو مجاہدین نہیں کہہ سکتا.
د دې موقف وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر د پزید بیان جاری کړو او هغه ته د حملو دړکه ورکړه او د رستیو کې په مومند جنسی کې په قاضی حسین احمد یو ځان وجون کې برید هم شو چې پکې نو موړی ژوندې پاتې شو. قاضی حسین احمد د ډېر مودې راسه د زړه د ناروغۍ سره مخ وو او د خالی او اتوار ترمنځ شپه کې اسلام آباد کې سا ورکړه. د نو موړی عمر سلور او یا کال او د دنه دولونه او دوه زامن پاتې شو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوری
روان خبرونه په روستای نیمای کې بعد باختر ستوري واوري. ورزور د دې خبرونه بلی راپورته د قبایلی سیمې شمالي بدرستان اوسیدونکو وایي کله هم چې د وسلوالو امنیتی سرتیرو ترمن خطی وشي نو په دوابي کاروایي کې پر امولس بمباری کیږي. په دې ترس کې تیر ورځ د میرامشاه ماچس او خروانه سیمې اوسیدونکو د امنیتی سرتیرو پر ضد لاریون هم وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ولس د ځان او مال ساتنه دی وکړي. د لاریون ګڼډوالو مشال لیډیو ته وویل که چارواکي غواړي نو دوی به ورته وزیرستان پرېږدي خو پر دوی دې بمباری نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار په دې رپورټ کې اورو.
شمالي وزیرستان ځایي ولسوایي کله هم چې دغلته په سیکیورټي فورسز برید وشي یا څه بلا ناخوښه پېښه رامنځته شي نو دولت لخوا په ولسي ودانیو باندې ګولې ورول کیږي. چې د دوی په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د لسو نه زیات ولسي وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. تیره ورځ د میرانشاه مچس او خروانی سیمو خلکو په دې اړه یو لاریون هم وکړ چې مظاهره کوونکي د میرانشاه بازار په مختلفو کوڅو کې را تیرېدو وروسته د میرانشاه پریس کلب مخې ته را جمع شول او د دولت نه یې غوښتنې وکړې چې د ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو ته دې پاملرنه وکړي. ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل د لاریون مقصد یې ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه ده. چې څو ورځې وړاندې هم د مچس او خروانی په سیمو کې یو شمېر کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شول.
می صرف دا وی چې می زه د عوامې څه ګناه کړی ټولې دنیا دا روز دی په معصومې خلکې باندې چیرې یا بمباری داس نشي. حکومت ته می څه پاوي چې کچېرې دی وی چې د وزیرستان توس پرېږدی می د وزیرستان دی ته پرېږدی دی ته د مبارک وي او کنه وی آینده د پر د دی دا کوشش وکړو چې څه داس واقعیا وی چې معصومې خلکې ته د چا سره چې وسلانه وي
ملک عبداللہ وائی کلا ہم چه دغلتا سنا خوخا پیخا وشی نو ٹول وزیرستان بند کڑی
بدا مرغا یہ پا ٹول پاکستان سے داغا دمکیشی خو پا یوزی شدا سے کرشیو ندو لگی دلی کلا دا سے واقعا وشی بیا ٹول وزیرستان بند شی گا نا سے کیا کرے نا نشی واتای پا دیشی چاہتا ہارٹ اٹیک کدائی شی پا دیشی ڈیلیوری کس دیر زنا نامڑی شی گا نا زخمیون میں اسپتالی تا نپریز دی.
ملک گل سالے جان چې د د پوینا وړاندې هم په داسې بمباری کې په کور ګولې را پریوتې دي چې یو راری پکې ژوند د لاسا ورکړی وو. وایي چې په اف سی آر قانون علاقایي ذمهداري شک کې داسې نشته چې پېښه یو ځای وشي او عوام په بل ځای کې په نښه شي.
چالیس اف سی آر سے نہ جوستا نہ پسے تے پیستا چالیس اف سی آر سے داسا سے یو آدم اکا یا مطلب یو وار ادات وشی بیاہے کوم تا مطلب حکومت میسج ہو کو وارننگ ویر کو کوم لکا پخپلا بوندے ایسی جواب دائی ویر کبھی دا کو یار حق نہ داتے لکا مطلب پتبی سے یو وار ادات وشو آواز ہوئی لکا پما چسے سے یا مطلب پو خروانے سے آگا نہ مرا خالق پنا سول چ مطلب ایسی آپ سے نوی لکه پرین بل پرین مو سره یو واقعیا اوسوا چاها نقابل برداشت وا.
شاهین خانوایی کدا سه ګامونه پورته کیږي نو شاید د دولت او عوامو ترمنځ فاصله زیات شي.
فوج د دې مزدا او حکومت د مزدا پاکستان د مزدا هوته مزد خلک غیرل خفزات دیغه په چار د جوای حکومت یې دې ته چې مش خفزات پکو چې دا نه مونږ کیساوی دې سره نفرت نه راځي کې مونږ زیرو خلی
کلامو چې په دې اړه په میران کې د پاکستان فوج سیون ډے والا چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو ځکه چې د دوی شمیرې د عام ټلیفون نه ټینګې نشوې. یاد دیوی چې نن هم د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د سهار شپږو نه تر نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی چې دا پولیټیکل انتظامیه په وینا ټولې داخلي او خارجي لارې بندې دي او یوازې فوزی قافلې په سړکونو باندې تګ را تک کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان په بولان کې پر یو اورګاډي د وسلوال په حمله کې درې کسان وژل شوي او له 15 زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره د جعفر ایکسپریس په نوم اورګاډي لاروډ پنده کویټه روان وو چې د مچ په سیمه کې ور باندې وسلوال حمله وکړه. د دوی په خبره تر حمله وروسته د امنیت سرتیرو وسلوال ترمنځ ډزې هم وشوې خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
د بولان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر یوه اورګاډي برید کړی چې پکې درې تنه وژل سوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو د مچ په پنیر سیمه کې پر جاپر اکسپرس نومي اورګاډي هغه مهال برید وکړ چې له راولپنډۍ څخه کوټې ته را روان و، چې پکې د دوی په خبره درې تنه وژل سوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. له سیمې د لیوي یوه چارواکي محمد عزیز مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم سوي، خو برید کوونکي بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي.
25-27 زخمی بتا رہے تین ڈیتھ میں ابھی تک
پیدی برت کے ل 25 بیا تر 28 پوری ٹپیان یادیږي او درې تنه وژل سوي دي. مړی او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون تراوړي چې پیژندګلوي لا هم سوی نه ده. په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي تر برید وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او د چارواکو په خبره په سیمه کې یې د برید کوونکو پلټنې هم پیل کړې دي. د مچ د شنبې د شپې د برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اوریدونکو که پختو لوستلی شئ نو مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان زده کوونکي ګیله من دي چې په خپله سیمه کې 1420 تعلیمي ادارې له 4 کلونو راهیسې تړل شوي دي. د دوی په خبره د دې له کبله د دوی لسګونه زره زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې شوي دي. د مسیدو یا د مسودو د ځوانانو یوې ټولنې غړي مشال ریډیو ته ویلي له تعلیمه بې برخې پاتې کېدل د نسل وژنې معنا لري. پر دې موضوع نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د جنوبي وزیرستان زده کوونکو څو ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپلو غوښتنو په اړه مشال لوتا صدا سوایي.
اجازه موږ چې کومه د مظاهره کړو د مین مقصد دا و چې تاسو په پټي په اکتوبر 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن راي نجات شروع شو. غوښتنې تقریبا 44,000 پر طالب علمان د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت پر تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول. په کار د چاوي سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم بندي او ارزی تو غبندې پټ رئیسمن خان یې پټنګ کې داسې زوینه په حکومت والی او الټر د هغه حکومت تعلیمي سلسله دا هغه جاری او ساتل شي.
د جنوبي وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنې لوزې شاوخوا 4220 تعلیمي ادارې د 4 کلونو رئیسې بندې دي. د دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کوونکې غوښتنه کوي چې تر څو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغې پورې د متبادل ځایونو بندوبست وکړي شي. خدن موړي په خبره ل پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري.
صفه خلک نه دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه د طرف هغه د الټای ټرایبل ته څنګه هغه ریپرزنټیشن دی کوي نو هغه موږ لګلې هغه ته یو ویل دي چې بالکل تاسو ماته دی او شو هغه یو ځل ځان ورته منشن کړی دی کنه او بیا پیو تا مطلب لکه جواب را کې کوم به ملاقات ہے او سفر پی سر ہے دوی نه سره ولې کې پی من رشي هغه مثلا مسائل نور ډیر دی په دې وجه باندې فلال او پیندینګ کې موږ وایي چې خبره په پیندینګ ده.
د جنوبي وزیرستان فاروق مسعود وای د کوم زده کوونکو چې تعلیمي زده کړې ودرېدلې هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي.
نو دوه دلته په ډېر شمر خانو پټان کې چې چې رشکی هم زیاتره سټوډنټانو چې رشکی خلاص کړی یا دو رړې خلاص د فروټ رړې د سبزی رړې باندې کار لګي دی. ډېر داسې هم دي چې هغه پکې ډرایوري او کلینډري د لپاره بارته وته دي. خو ډېر داسې چې هغه نن هم دا شوق لري چې موږ سبق وایو پاغو سرټیفیکټس نشته داږي په دې دوه خپل سره سکولونه ته نشي تللی.
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچری د دوی تعلیمي ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبستي سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونه کړل شو نو دا به د دوی د نسل وژنې برابر وي.
تعلیمي ادارې خو دوی ته بندې شي د په وجه موږ مخته یو د په وجه موږ نقصان تر رسېدلې شوی دی کنه په چون تر تل نه موږ دا څه وایو چې دا او کله موږ نه بندې شولې نو دا خو موږ بنیادی نسل کوشي موږ زه د تا وایم چې موږ نسل کوشي کړه.
لوزستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وای د هیواد د نورو وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی او کچری دوی ترې به برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمه بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. تیر ورځ دینی عالمانو له امنیتي مسولینو سره په ناشته کې ویلي که چیرې امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلک همکاري وکړي. په خپلو خبرو کې دی عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګولو کې خپله برخه واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله علي خیل راکړي.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالې، غلاوې او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلینې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفہ مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمرګ بریدونو په تړاو خپل خبرو کې داسې ویل:
ټول علما کرامو په خوست ولایت کې همداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علماو باندې، په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت او جوړونه د خپل لوسه باندې په خپل باندې وکړه. امنیت یې په خپل وسطو په خپل لوسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي په اړه مولوی ګل محمد حیدری او مولوی شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونې وکړي.
په دې مورد کې چې دا منعي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو په ګاډه باندې د اسلام د چوکاټ نه دا ښه ده او بده ده. بس په دې مورد باندې موږ د ایسر صاحب د مناسبه ولاړه وکړله او موږ ورته وویل چې بالکل سپاسره موږ په سر کې وته اقدامات
کوو. چې د سولې اهمیت، د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېد، لکه سولې ته الله خیر یلی دي. ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګناه یایي. دې ته تو څنګه یایي چې الله خیر ویتلی او داوی ته کفر او ګناه یایي؟ تاسې څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان به تاسې ممبر د لارې نه ورسېد. علما کرامو دا ډاډ او دا وعده ورکړله چې که چېرته قومندانۍ محترم مقام موږ سره کلک ودرېږي، موږ کلک ورسره ویلوړ یو.
د دینی عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیت قومندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی داسې وویل:
او علما د دین چې دی وزمر سره د پولیس سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په آبادېدو کې، د سولې په راوستو کې، د جنګ په ختمېدو کې به دوی پوره سام اخلي. او دا وعده یې راته راکړله چې دی وزمر سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډېرې کړې دي. کتون کې دا ډول برنامې د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټورې بولي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې که تر 2016 کال وروسته په دې هیواد کې بهرني پوځیان پاتې شول نو جګړه او ورانې به دوام ومومي. د طالبانو لخوا دا بیان پر داسې وخت راغلی چې سبا افغان ولسمشر حامد کرزی امریکې ته روانېږي چې هلته له خپل سیال براک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د فرانس خبری اجانس رپورټ خبر کړی دی چې مهم خبرې د شاهین بنیر ناورو.
ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر حامد کرزی به را روانه ونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي موافقې په موضوع خبرې کوي. د خبرو اترو په ایجنډا کې د ټولنه مهم خبره د کال 2014 نورستو د یو شمیر امریکایي ځواکونو موجودګي ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې کرزی په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي په پاتې کېدو هم رضا شو نو په راتلونکي کې به د ټولو تربګنو او تباهۍ ذمہوار وي. خبري ایجنسی لیکي د ورستیو راپورونو تر مخه د امریکا د دفاع وزارت یو پلان تیار کړی چې له مخه به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي ځواکونه د القاعده د وسلوالو پر ضد د جنگ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ځواکونه به د افغان فوج او پولیسو د تربیت کار له هم دوام ورکړي. د ناټو ائتلاف چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جنگ کوي په کال 2012 کې 10,000 ځواکونه کم کړي دي او د کال 2014 د پای پورې به افغان مشن ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم په افغانستان کې 1,00,000 بین المللي ځواکونه د فوز او پولیسو تربیه کوي چې درجه په درجه د امنیت د ذمہوارو پوره کولو قابل شي. بلخو افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چارواکي مقرر کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د خبرونو د لنډیز د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د ګلیا اسنور.
د جنوبی وزیرستان په ببر سیمه کې د ډرون په بریدونو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مړ شوی پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پیښور کې کیږي. د بلوچستان په بولان کې نامعلومه وسلوالو پر یو ریل ګاډي برید کې درې کسان وژلې او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي هر کله چې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته وشي نو په جواب کې فوج عام ولس بمباری کوي. د افغانستان خوص ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. د شام ولسمشر بشار الاسد باندې ولسته وینا کوي. د وینزویلا پارلمان د ولسمشر په غیر موجودګۍ کې خپل مشر منتخب کړی دی. او په نیو ډیلی کې روان د پاکستان او د هند ترمنس کرکټ لوبه کې هند لوبډلې په شپږش اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان شپږ نوي منډي جوړې کړې دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مد ګلیا اسنا اوریدو. اوس ورځو د پاکستان د کورونو ورسپانو په ځینو اداریو کې سره غلې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر په دغو کې ځینې لوستي او دا رپورټ برابر کړی.
آج ورسپانه خپل ادارې کې د خیبر پوترخوا حکومت لخوا وایي چې د پولیو ډلې به د متعلقه چارواکو د اجازه نه بغیر د شیډول اعلان نه کوي. او هم دغه وجوا چې د 15 جنوري نه پیښور کې شروع کیدونکې د پولیو مهم وزنډولې شو. ادارې د صوبایي حکومت له اړه خوایي چې رستو د هغې نه چې د خیبر پوترخوا بعضي سیمو کې په پولیو ډلو حمله وشوه او د صحت نړیوالې ادارې او ملګري ملتونو د پولیو مهم د سختې سکیورټي سره مشروط کړو، نو ځکه دوی پریکړه وکړه چې کوم علاقو کې د پولیو اس کی ورکړی کیږي هر ډلو سره به د پولیسو گشت هم وي او د موټر سایکل په سورلۍ به هم بندیز وي. اداریا اخیری کې وایي چې د پولیو ډلو حفاظت ښه خبره ده، خو د موټر سایکل بندیز سره به عام او غریب خلکو ته مسله جوړ شي. البته داسې هم کېدای شي چې په غبرګ سورلۍ بندیز ولګول شي، نو یوازې کس نشي کولای چې په موټر سایکل سکسمه ورانه وکړي. باید چې حکومت د ولس مسلو او مجبورو ته وګوري او د سکیورټي او حفاظت لپاره استخباراتو نظام، پولیس او نورې نافذ کول کې اداره فعال کړی. ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت تر هغه غری په خپل غیګه کې اغستې دي او کراچي، پنجاب، بلوچستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تر هغه غری پیښې د ختمېدو نوم داخلي او څوک هم نشته چې د دې مخنیوي وکړي. ادارې وایي چې د خالی پورس پیښور کې چودري وشوي او د غرق د خار په مختلفو علاقو کې په ډزو او زور زیاتی په پیښو کې د سنی تحریک د یونټ انچارج او پولیس انسپکټر په شمول سوارلس کسان مړه شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې داسې ښکاري چې تر هغه غرو قسم کړي دي چې خپل مقصدونه به په هر بڼه ترلاسه کوي. اداري زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې غیر باوري حالات روان دي او سهم سوخ کې دي شي، نو په داسې صورتحال کې کنور سنوي نو د حکومت دی د انګریزي دا کتاب اورګنایز کرائم اینڈ دا چیلنج ټو ډیموکراسي اولولي. د دې کتاب د بورتا د تر هغه غرو په سټ ماتولو کې لارښوونه ترلاسه شي. اداري اخري کې لیکي چې یو مهذب ټولنه کې د اولس ځان او مال د حفاظت زموار حکومت وی، نو باید چې قانون نافذ کوونکې ادارې د تر هغه غرو پر ضد کاروایانو کې نرمي ونخایي او د دوی ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز لکھی ڈاکٹر طاہر القادری پتیرو سورز کے دا پاکستان دا میڈیا پر سرلیکونو کے راگے او پتیرو لسورز کے ہگا خپل بیانونا اہم بدل کل لکہ دا مثال پتوگا لمڑے دا اویل چھے دا اختیار یواز پواز او عدالت تا دے چھے دا انتخابات وڑان دے دا عبوری حکومت پا جوڑا بولو کی خپل رول بولو ببی او اس وائی دا غا ادارے یواز مشورہ ورکولے چھے قادری پا لمڑو کے دا ویلی بو چھے ہگا پا ملک کے دا پوزی مداخلت مخالفت کبی او اس وائی چې په واسطه د حکومت هر داسې هڅې مخاوني سي چې له عملي د دوی اوګد لاریون یا لانګ مارچ داسې زیان رسیږي. دا شان په خپل لومړو ویناو کې دا ذکر هم کړی وو چې باید اول عبوري حکومت راشي د انتخاباتو لپاره لار هواره کړي او دا باید په غیر سیاسي خلکو جوړ وي او د ایتالوي حکومت په طرز وي، خو اوس وایي دا باید د مصر غوندې وي او زیاتوي د دوی تحریک به د مصر د تحریر چوک پر انکار کوي چې له عملی حسنی مبارک له واکه لري شو نوې انتخابات وشول. فرایډی ټایمز لیکي د طاهر القادری د دې ټولو خبرو نه دا څرګندېږي د غواړي په وزرا شي او د ملک سیاسي ګوندونه خاص کر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ټلال مینځه یوسي او موجوده حکومت هم ختم کړي، او دا ښکاری قادری هم په دغه ایجنډا کار کوي. مجله لیکي د قادری سره چې د چا مرسته هم دا دوی غواړي د ده په ذریعه د حالاتو جایزه واخلي او اسټابلیشمنت اوس د خپلې خوښې یو مضبوط حکومت جوړول غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې کار پر مخ بوزي. فرایډی ټایمز لیکي په دې هر څه کې د قادری د رول د پوره کېدلو وروسته به دی د منظره داسې غایب شي لکه څنګه چې راغلی وو، او یا لکه په جنګ کې چې یو شمېر ډلو ته تاوانونه ورسیږي خو پړی څوک نه مني. بلخوا واسټری جنرال لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېرې په اړه خپل وړاندیز د ولسمشر براک اوباما انتظامی ته لیږلی. د پینټاګان د دغه وړاندیز له وجې به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي عسکر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې موجود وي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان آلن د 6000 نه تر 9000 پورې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو وړاندیز کړی وو. د دې ځواکونو د شمېرې په اړه رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي چارواکو سره د خپل هیواد د امنیت او د 2014 کال په وروستیو حالاتو خبرې کوي. په دغه کال کې به زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او لږه شمېره به په دې خاطر پاتې وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې او روزنه ورکړي. واسټریټ لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به امریکا د ترهګرو د ختمولو لپاره د ډرون ټیکنالوژۍ استعمال جاري ساتي، او دا شان د ترهګرو په تګ راتګ او د دوی محفوظ ځایونه له منځه وړل به دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې اوس د خبرونې په دې برخه کې وردو افغانستان ته. د افغانستان امنیتي مسؤلین وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته به هیواد په کورونو جنګونو کې راګیر نشي. د دفاع وزیر تیره ورځ د ولسي جرګې په یوه غونډه کې ډاډ ورکړ چې چمتو دی تر 2014 کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په غونډه کې د کورونو چارو وزیر هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلونونه راشي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
افغان امنیتی مسؤلینو هغه ادعاګان چې ګواکې له 2014 کال وروسته به امنیتي وضعیت ګډوډ شي د مخالفینو د سیسه وګڼله او په کلکه رد کړي. د دفاع کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه ته غوښتل شوي وو ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او وویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورونی جنګونه پیل او حکومت به ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري 12 کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غښتلتیا دي، خاورې او د خلکو امنیت دفاع وکړي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نه شي. که کوم ګواښ هم وي نو هغه به کورنۍ نه بلکې د مخالفینو لخوا وي.
څه هم د دفاع وزیر د افغان هوایی ځواک د تجهیزاتو او تیارو کموالی یو ستونزه وګڼله، خو زیاته یې کړه چې ځمکني ځواکونه یې په پرمختللو وسایلو سنبال دي. د دا هم وویل کومې تیارې چې له یوه ایټالوي شرکت سره د امریکا د قرارداد له مخې افغانستان ته ورکړل شوي دي بیرته به هغه شرکت ته ورکړي. د امریکا اردو هم ویلي چې د ایلینیا په نوم له دغه شرکت سره افغانستان ته د تیارو د بیا جوړونې قرارداد نه غځوي. افغان چارواکي وایي هیواد ته د دې شرکت لخوا شپاړس ورکړل شوې تیارې د ځینې ستونزو له امله د استفادې وړ نه دي. ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتی پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
به خاطر کې تعدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راه ها مرفوع شده باشه،
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتی ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوې چې په هر ولایت کې د امن نظم یو کنډک ځای پر ځای کو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي، دا هڅې به نور هم تیز کړو.
سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې افغان پولیسو ته تیاری او نور تجهیزات هم ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ له پیل څخه تر اوسه د 15 ولایتونو امنیتي چارې د افغان ځواکونو لخوا کنټرولېږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې پر ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون کې یو مقاله خپره شوې ده چې سرلیک یې دوه ذهنونه چې یو ډول سوچ یا فکر نشي کولای. د لیکوالې امینه جیلانی په دې مقاله کې راغلي د پاکستان حکومت اوس هم په دې باور دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ګټې مخې ته راتلی شي، خو د پاکستان پوځ اوس پر دې خبره پوه دی چې د خبرو اترو به هیڅ ګټه را ونه وځي. د دې مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکواله امنه جیلانی په خپل یو مقاله کې لیکي د 2012 کال په وروستیو کې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پوریسکیانی په کراچۍ کې د بهري ځواک سرتیرو ته په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان دا مهال د تاریخ تر ټولو بدترین وخت څخه تیریږي. د نوموړي په خبره که یو خوا دوی د بهر د پیچلي حالاتو سره مخ دي، نو بل خوا په هیواد کې دننه هم دوی امنیتي چیلنجونه لري. هم په دغه اتوار ورځ چې کله اشفاق یعنی وینا کوله، په کوټه کې د شیا زیارت کوونکو پر یو بس بمی برید کې 19 کسان ووژل شول. د برید پړه ځایي وسلوالې ډلې جیش اسلامي ومنله او له دې سره د دغه دریو میاشتو په موده کې د مذهب په نامه د وژل شوو شیګانو شمیر 300 ته ورسېدو. په مقاله کې راغلی دی حکومت او ریاست په ترګری هیڅ کنټرول نه لري. همدارس د نوي کال نه یو ورځ وړاندې پاکستان نور اته طالب قیدیان خوشی کړل چې دا رنګ په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ ولاړ شي. هم په دغه ورځو د پاکستان حکومت هوډ څرګند کړو چې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو څخه ګټې مخې ته راتلی شي، او د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. مخالفون کې وایي طالبانو د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال بشیر بلور، د پولیو ډلې نه کارکونکي او یو ویشته لوی ځواک سرتیري ووجل، خو د دې باوجود د پاکستان حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. د مقالې په اخره کې راغلی دی په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت سره د مشروطو خبرو وړاندیز کړي، په سابق کې د یوې غیر دولتي ادارې وو کارکونکي چې شپک پکې خزې دي ووجل شول. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان په اوس په دې خبره پوه شوی چې له طالبانو سره به د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته را نشي.
او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد چې خپله هم یو ښه لیکوال او د څو کتابونو مصنف دی، هغه دغه خپرونه جوړه کړې ده. راځئ چې واورو دغه ادبي او کلتوري خپرونه د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. د نننۍ خبرونې په زولای کې موږ موضوعات راټول کړی دي. په سر کې به د شاعر او لیکوال غلام محمد کامل د منظوم غونډې راپورټ وړاندې کو. بیا به د امل خان بابا تحقیقي او تنقیدي جایزې کتاب په اړه د کتاب له لیکوال مراد لایق سره خبرې ولرو. ورپسې به درته د شین چای په اړه یو کلتوري رپورټ وړاندې کو. لومړی رپورټ ترازو، که څه هم دا خبره ډیره مشهوره شوی چې پښتانه خپل بیړني شخصیتونه په ژوند نه بلکې پر مرګ ایمانځي، اوس مهال دا خبره ځکه ډیره رښتیا نه ده چې په دې وروستیو کلونو کې د ډیرو ښاغلو او ویاړلو په ژوند کې قدردانی شوي. دا ویاړنه اوس په یو دود وختونکې بڼه باندې پر مخ روانه ده. تیر اونۍ په ننګرهار کې یار ښوونیز مرکز د شاعر او لیکوال غلام احمد کامول په ویاړ یوه غونډه د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې جوړه کړې وه چې په یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو او لیکوالو سربیره پکې له کابل څخه هم ځینو فرهنګیانو ګډون کړی و. ګډو لیکوالو د ښاغلي کامول پر ژوند او پن رڼا واچوله. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وویل چې له کله نه چې دې هېواد ته ناخوالو مخه کړې، کامول صاحب یې په خپلو شعرونو کې پېژندلی چې د دغه هېواد ناخوالې یې په خپلو شعرونو کې ځای کړي دي.
کامول صاحب زمونږ د نوي دور ښه شاعر دی. د خپلو همزورو شاعرانو په منځ کې کامول صاحب ځانګړی ځای لري. کامول صاحب د نثر او نظم دواړه لیکلي دي. د مسلک په لحاظ باندې پوځي سړی و، خو ادب ته ډېر کار کړی دی. د خپل زړه په وینو یې د ادب ځمکه خړوبه کړې ده. دا هغه مهال دی چې مثلا دا وطن تازه تازه د تاړکونو سره مخامخ شوی دی او دې ټولو ناخوالو ته چې په دې وطن کې تیریدي کامول صاحب په خپل شعر کې ځای ورکړی دی. د ده شعر هم عاطفه لري، هم پکې ښکلا شته دی، ډېره روانه ده. هغه سالی ممتنې پکې دی.
شفیع الله بابرزی وایي چې کامول صاحب د خپل شعر په خپله کره کتونکی دی.
د کامول صاحب په شعر کې سړی زما ښکلی ننګرهار او بیا د کامی چاپیریال پکې سړی مطالعه کولی شي. چې د دې شعرونه وګوري نو سړی پوهېږي چې همدا راسم په خپل کلي ته په زاړه مزل روان دی. کامول صاحب چې شعر ته کومه موضوع ټاکي نو هغه هغې ته ارزښت ورکوي. ما سره په وزارت داخله کورنیو چارو وزارت کې هم پاتې شوی. یوه ښه ځانګړتیا دا ده چې په خپل شعر باندې خپله کره کتنه کوي. د دې د شعر اثر په کامول صاحب باندې ګورم چې دا یې هماغسې ځوان ساتلی دی او په موږ یې ګران ساتلی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې د کامول صاحب په شعرونو کې ورته ځان ښکاره شوی دی.
موږ اوس په داسې یوه کښتۍ کې یو چې هره شیبه د ډوبېدو احتمال شته. هره شیبه دغه قوم د جرړو د ویستلو او د منځه وړلو احتمال شته. که زموږ شتمن، که زموږ هغه کسان چې د فرهنګ او د ژبې او د قوم د پرمختګ دعوه کوي او د دې ژبې او د دې قوم د پرمختګ لپاره دوی شخصي هڅې ونه کړي، نو پښتونستان جنه کوي به دې ګټي. زه د کامول صاحب فرهنګي هڅې همدومره ستایم چې ما پکې ځان لیدل. هغه معنا دا چې ما ته دغسې یو درس راکړی دی او زما په څېر باندې دغسې نور شاګردان او داسې نور په ښوونځي او د پوهنځي زده کوونکو د دوی له مبارزې نه استفاده کړې ده.
خپله غلام احمد کامول خوښو چې اوس پښتانه د مړو پر ځای ژوندي هم مانځي.
مونږه په خپل هیواد کې داسې فرهنګیان لرو، داسې دود ته مخه کړې ده چې پخوا به زمونږ ولس په دې باندې تورن و. دا پښتانه ژوندي نه لمانځي. د دوی مشران، استادان، د دوی لیکوالان، د دوی محققین د نړۍ د لاړ شي سترګې پټې کړي، پس له هغې نه بیا دوی دا لمانځنه کوي او لمانځ غونډې جوړوي. دغه دود چې اوس رواج شوی دی زمونږ په هیواد کې، دا زمونږ د فرهنګیانو، د ځوانانو، د دوی د هڅو، د دوی د لوړ فکر او د لوړ همت دوی نه زیاته مننه کوم.
د غونډې په وروستي پړاو کې محمود واکمن د غلام احمد کامول څو غزلونه وویل چې څو بیتونه یې دلته د نمونې په توګه را اخلو.
په دنیا کې د هر چا په چا نظر شته، ښه خدا ده چې خاطر مې په دلبر شته. و بل چا ته عبادت کولی نشم، یو مې خدا بل مې د مینې پیغمبر شته. لر او بر مې په وطن کې پردي ګرځي، خو افسوس نه مې خوشحال نه یې لښکر شته.
غلام احمد کامول چې د تیرو څو کلونو راهیسې په لندن کې میشت دی، اول د نورو افغانانو ملګرو سره د افغان ادبي بهیر په نوم په یوې ټولنه کې په فعالیت بوخت دی چې په میاشت کې یو ځل سره راټولیږي او د دغه ټولنې له لارې په دې توانېدلی دي چې څو عنوانه کتابونه هم خپاره کړي. کامول صاحب وخت په وخت افغانستان ته هم راځي او چې کله هم راشي ادبي بنډارونه خپله مشغوله ګرځوي. ستوری قدرمنو مینوالو، د عمر خان بابا د نوم په اوریدو د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې را پیدا کیږي چې عمر خان بابا څوک و، له کوم ځای سره یې تعلق لرلو، شخصیت یې څرنګه و او کومې میړانې تر سره کړې دي. دا ټولې پوښتنې په یو نوي خپور شوي کتاب ایمل خان بابا تحقیقي او تنقیدي جایزه کې لیکوال او شاعر مراد لایق په تفصیل سره ځواب کړي. د لایق صاحب سره مو د همدغه کتاب په اړه یوې مرکې ته رابولم. مراد لایق صاحب، زما مخ ته د ایمل خان بابا تحقیقي او تنقیدي جایزه په نوم کتاب پروت دی. که دا راته ووایي چې د دغه کتاب د چاپولو او لیکلو انګیزه مو څنګه پیدا کړله؟
ښاغلی میراجان سیال مرحوم یو ورکوټې غوندې کتاب د ایمل خان بابا په اړه لیکلی، خو چې هغه په هغه وخت سره ډېر مختصر و، خو بیا هم خپل ارزښت په ځای باندې لري، ځکه چې دا د دې سیال صاحب برکاتو چې زموږ غوندې زده کوو کو ته د ایمل خان بابا د تحقیق مخفل لاس کې راغله. او همدغه وجه وه چې مونږ د ایمل خان بابا د نوي تحقیق سره سره ځکه څه هم زور تحقیقونه خواره ورک تاریخونو کتابونو کې و، څه هغه را یو ځای کړل، څه بیا په مومنداري کې خصوصا د په کورنۍ کې هغه ځینې داسې معلومات و چې هغه شفاهي معلومات و، هغه هم ورسره یو ځای کړو. دغه دی نن د ایمل خان بابا دغه کتاب ترې جوړ شو او ستاسو په وړاندې او د نورو لوستونکو په وړاندې مخې ته راغی.
مراد صاحب، څه موده وړاندې خواجه محمد سایل یو مقاله کې لیکلی وو چې ایمل خان بابا د پیښور د بادر کلی دی، دغه مسله ته څنګه ګوري تاسو؟
خواجه محمد سایل صاحب یو کتاب لیکلی وو چې د باړه مومن تاریخ. خواجه محمد صاحب په هغه کتاب باندې ډېره څېړنه کړې ده، خو د ایمل خان بابا په هغه کې هغه کوم تحقیق کړی دی هغه ډېر مونډه خورځه کوي چې هغه نه وړاندې هم میراجان سیال صاحب هغه یو کتاب چاپ کړی وو. خواجه محمد سایل صاحب دا ویلي دي چې دا کوز مومن دی او حالانکه دا د بادر کلی ثابت کړی وو، هغه هم څه پوره شواهد په لاس کې نه لرل، خاص داسې کرخی لیکلی وی. خو بیا هم چې مونږ کله دغه نقطې ته زمونږ فکر شو او د ایمل خان بابا خو سرګند تاریخ پروت دی په دې اړه باندې، هغه د بر مومند د نوم نه هم منکر چې په دغه ځینو کې لکه کړپا خاپخ دا جنگونه دغلته نه دي شوي، دا د تیرا او دغه سیمو کې شوي دي. خو بیا هم دغه نه وړاندې تاریخونو کې لکه خوشحال خټک تاریخ مورسا داسې نور تاریخونه لکه دوست محمد کامل صاحب دا ټول دا ځینه ثابت کړي دي چې خاپخ هم د مومندو په سیمه کې دی، کړپا هم د مومندو په سیمه کې دی، او ګندا هم نو امان کوټ دی. په کله چې مونږ د ایمل خان بابا د دغه مسونه سجره را واسته دغه د ایمل خان بابا د پلار نوم هم راو چې امان خان نامه و، نو زمونږ څومره نظر دی او یا څومره زمونږ فکر دی دغه امان کوټ هم د امان خان له نومه شوی دی. بیا دغه درې ورونو اولاده چې ده د باور خان اولاده د خان خیلو په نامه ده، او د ایمل خان اولاده د باچا خیلو په نامه ده، او د فتح خان اولاده هغه بیا ادرامان خیل دی او غټ کوټیزی دی او واړه کوټیزی دی. د ایمل خان بابا په مسو کې اوس هم دلته مسیح موجود دې چې ډاکټر شاه محمد نبی ایمل خیل یادیږي. مونږ دغه سجره د ډاکټر سیم نه راوخیستل.
مراد صاحب، زه چې دا کتاب ګورم 211 صفحې کتاب دی، په دې کې تاسو څه څه راټول کړی؟ دا سیم د برخې کې د مشال رادیو اوریدونکو ته بیان کړی.
لومړنۍ خبره پکې چې مونږ یا کومه په ثبوت باندې رسول دی یا غې نه مونږ وی نظرې تر رسیدلی، ډیر خلک دا د خوشحال خټک امزولې غني، خو مونږ په تاریخي شواهد باندې دا ثابت کړی چې کم نه کم د خوشحال خټک نه به ایمل خان بابا تقریبا یو لس کال یا یولس کال کشرو. دوهمه موضوع دا ده چې د پاچایی او سکه چې د هغه د مغولي دور په خورو ورو تاریخونو کې هم راغلی ده، نو دغه سکه د دغه پاچایی چې پر دې سیمه مانی و. درېمه دا چې خوشحال خټک د سره کوم ملاقاتونه کړي و راغلی و، دلته خوشحال خټک په خپل اشعارو کې د دې یادونه کړې ده. څلورمه دا ده چې ځینو تاریخ لیکونکو یا مورخانو د هغه دور لکه جادونات سرکار دا د مغول یو سړی ګڼو، حالانکه هغه په دې کې نه دی پوه شوی. او خو د ایمل خان بابا وړاندې هم او د سره په یو زمانه کې هم د ایمل خان په نوم یو څو مخور شخصیتونه تیر شوي دي چې مورخان ته دغه یو ستونزه جوړه کړې.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو، شاوخوا له یوې پیړۍ راهیسې پښتانه شین چای په ډېره مینه څښي. ویل کیږي چې دا بوټی د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په دوران کې له هندوستان څخه افغانستان ته راوړل شوی او دود شوی چې تر اوسه دوام لري. او داسې پښتنه کورنۍ به نه وي چې د شپې او ورځې په دوران کې پکې څو وارې چای ونه څښل شي. په شین چای ځینې خلک دومره عادت شوي چې فکر کیږي عمل یې ګرځېدلی دی،
او ځینې خلک وایي چې روغتیایی ګټې هم لري او ځینې یې ډېر کارول د روغتیا په تاوان ګڼي. په دغه راپورټ کې د شین چای کلتوري ارزښت ته تم شوي یو. په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي. شین چای ته په پېښور کې کاوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو نوکوري زیات رواج موندلې ده. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې سیبه اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو کاري اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا دیو ناستې پاسې زیات مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دي او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په برخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. نو د ډیرې یو کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت کې.
د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادې کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که خادې بس زه پکې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوښه مېلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولا چای کېدم دغه مې ارزو ده، که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوند کار سوگی زدگا خدمت ورته کوم او ما تا دا خوان را که چیز کم دینا کم سوک ستره ریش یو دو ورته پیلی چه مخطا که زم خوشحاله اگم آقا ملمم خوشحاله شن.
یو تن چی دا پختونخوا دا چار سده سر تعلق لری او پا جلال آباد که دا کار پا سلسله که دیره ده دا شنو چایو پا اره را توایی.
زمانم گلاب خان ده او زو چار سده ما او ال دا چی ده اینو ال دا شنو چی ده سده چی بکی کله کله وزره زره زړل مټایانی نو غړې رځي ته خیل لګي بل داسې چې لکه اکثر سو کله کله وزره پلیټ کې ټاپیانی ما پیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخی چې راځي نو غړې خینه لګي. بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بږي
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخلې.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو، زما خو خپل د شین چای ډېر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم و دغه نه ورسره د شین چای ونس کمنو دا به زما په ستونی کې نه غولاړې او داسې د ستړیا دغه تاسم کوما. نو چې کله شین چای اوس کوم نو ام میغه هزیمه راشي او ام د غستړیا زمانہ کړو کی.
یاد دی وی چې شاوخوا یو نیم سل کال په خوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تندبای پرې سړوله. خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
دماغ سرا سیالی تعلیم کی